مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته هرکلی پکې وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه. د پاکستان د پوځ ویان د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي پوځ انتخابات نه کوي بلکې امنیت یې ساتي. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ ویان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګام مشال راډو تویل میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربللی وو او ورڅخه یې د امنیت او پټاکنو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیګ نون یو سینټر محمد جاوید عباسی وویل د کمیټې ځینو غړو د پوځ له ویان ده پوښتنه وکړه چې یو ګوند په نښه شوی دی، نو دا خو تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ په معنا ده. دی وایي موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاریږي. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمواري ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي. سینیټر عباسی زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړی. هلته د سینیټ د کورنیو چارو کمیټې بل غړی میا محمد عتیق شیخ وایي د جنرال آصف غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوځ به یوازې د جولای پر 15 د امنیت ټینګښت دنده ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکنډ او رګزی په او کورما په کواټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان وایي نیمه قبایلي سیمې هم په یادو ډیویژنونو کې ورشاملوي او د صوبې د مالی قوانین به ورباندې عملي کوي. بیان زیاتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلي سیمو سره نه دي تړلي، نو ځکه یې په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مې په پای کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. له دې قانون سره سم د 15 کلونو په موده کې به هغه سیمې په بشپړه توګه د خیبر پښتونخوا برخه شي. د کوټې د پولیسو مشر ویلي چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي یې کړې ده. اعتزاز ګورایا بیګا په کوټه کې خبري غونډې ته وویل ځانمرګي بریدګر حافظ نواز نومیده چې پلار یې محمد نواز دی او د خپل زوی د شناخت تصدیق یې کړی دی. د وویل بریدګر د سند د ټټې سیمې اوسیدونکی و. ګورایا زیاتوي چې د هغو کسانو لټون کوي چې نواز ته په بلوچستان کې د اوسېدو ځای ورکړی و او د جلسې تر ځایه یې بیولی و. په عین وخت کې چارواکو ویلي دي چې د مستونګ په پیښه کې د وژل شویو شمېر 1.5 ته رسېدلی دی. د تېرې جمعې پر ورځ د شوې حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه چې پکې د بلوچستان عوامي پارټۍ انتخاباتي امیدوار نواب زاده سراج رئیسانی هم وژل شوی و. نن په ښار کې د مستونګ برید ضد کاربندیز هم دی او چارواکو ویلي دي چې د جمعې لمانځه لپاره یې امنیتي اقدامات کړي. تیر ماښام د صوبې نگران اعلی وزیر علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مستونګ په برید کې د وژل شویو کورنیو ته 15 لکه روپۍ ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علماء اسلام فی د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې د اورېدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. هایکورټ دا هم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترانسپورټ د دې پروژې ټیکه یوې داسې کمپنۍ ته ورکړې چې د پاکستان په نورو صوبو کې ورباندې بندیز لګېدلی دی. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او وایي له بشپړېدو سره به په پېښور کې ترانسپورټي نظام خورا ښه شي. البته دوه ځلې یې د سړک نظام مکملېدو نیټه وغځوله. دا پروژه پروژه لا هم سرته نه رسیدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غم راضي کړی ده. عوامي نېشنل ګوند تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګوند د قربانیو ستاینه کړې. د جولای پر لسمه په پیښور کې د انتخاباتي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې د هارون بلور په ګډون 40 کسان ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلور پر حلقې ټاکنې ځنډولې دي. او اخرنی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په منی کې د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. سیرا سینډرز بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې ده چې سږ کال منی دی ولسمشر پوتین واشنگټن ته ور وبولي او دا چې په دې اړه خبرې وار له مخه روانې دي. سینډرز دا هم لیکلي دي چې په هلسنکی کې ټرمپ د دواړو هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ د خبرو د دوام موافقه وکړه. تر دې مخکې پرون ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په هلسنکی کې له روسي ولسمشر پوتین سره د ملاقات ستاینه وکړه او دا یو لوی بریا وبلله. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
زبوږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان فوج سینټ ته ویلي دي چې فوج په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ځینو سینټرانو د انتخاباتو د آزادوالي په اړه اندېښنې ښودلي دي. خیبر پختونخوا مالیه ادارې قبایلی سیمه په 500 صوبایي ډیویژنونو ورګړې کړې دي چې ځینو سیاستوالانو او فعالانو یې هرکلی کړی. د کوټه پولیسو مشر وایي د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي کړې ده. د دې حملې پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز دی. پاکستان وایي په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله ترهګر نه ده بلل شوې، نو ځکه دې له طالبانو سره د خبرو هڅې وشي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړې په خپرونه کې سندرې هم در خپرولو. مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې د پوز لویان څخه په انتخاباتو کې د پوز رول په اړه پوښتنې کړې دي. د کمیټې غړو بیګا مشال راډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت په اړه پرون مازیګر د پوز لویان میجر جنرال آصف غفور څخه معلومات وغوښتل او ورته یې اندېښنې وړاندې کړې. د پاکستان رسنۍ وایي جنرال غفور کمیټې ته ویلي چې پوز د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري، خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. ګلایز رپورٹ راکوي.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتوی چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې کړي او ویلي دي چې د عین مطابق یو اداره له بل ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوآرډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د سرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں، ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو. مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موري یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټېشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټېشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټه یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشال اړو ته ویل چې دوی د انتخاباتو پاړه په دې غونډه کې ډېری پوښتنې راپورته کړي او د فوج وینس پیناوی هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته. ما او دوه نور ملګرو دا پوښتنه راپورته کړه چې یو ګوند په نخښه کیږي، دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم بے طرف نه دي، دا به څنګه انتخابات وي چې یو ګوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وینس په جواب کې ویل چې دا دوی کار نه دی، دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج ویان څخه ډېرې پوښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د فوج ویان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت په ورځ په پینډي کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخیستی.
د جولای پر 15 په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو دا ځل چې په پاکستان کې نوی حکومت ټاکل کیږي مخې ته به یې لویې مسئلې پرتې وي.
د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15 به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوی وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي، د اقتصاد خرابوالی، د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې، خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري، نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي، نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 2,00,000,000 ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي، نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2014 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانون ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د مالیه ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي دي چې باجوړ، مومند، خیبر، کورما او رکزی، شمالي او جنوبي وزیرستان او نیوه قبایلي سیمې به د ملکنډ، پېښور، کواټ، بنو او ډېر اسماعیل خان د ډیویژنونو برخه وي. له دې سره به اوس د ډیویژنونو د ګټې او مالیې قانون پر قبایلي ضلعو لاګو کیږي. بیانوایي مردان او هزاره ډیویژن له هیڅ قبایلي سیمې سره پوله نه تړي نه لري، نو ځکه یې جغرافیایي حالت د پخوا په څیر ساتي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو غواړي چې حکومت ته پکار دي چې له قانوني او آئیني پلوه د قبایلي سیمې په مکمله توګه په خیبر پختونخوا ورګډې کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا د مالیه یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوي سرکاري اعلامیې تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکن ډیویژن کې، او رکزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې، او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا د یادو برخو سره ډیری نږدې پرتې وي، نو ځکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادې سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. بلې خوا ته د تکړه قبایلی خویندو په نوم د ښځو د ټولنې یو مدني فعال ناهید رحمان وایي د زمکولو وروستو تر ټولو اول دغه وو زلو ته د خیبر پختونخوا د نورو زلو قانون غزول پکارو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ د صبح سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې لکه موږ دې ته هرکلی وایو، سمرته وایو، بیا هم خو دې کې چې کم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض اوسم دی، موږ دا وجداري ختم کړی شي. او ایف سی آر کې کم څه نقصانات وو د خلکو دپاره اومه کشې په دې کېم دی، کمشنر شو نو کمشنر سره ما غي اختیارات.
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروستو د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمله توګه د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمې د اعلامیه تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوي ضلع نه ده شامل کړل شوی، او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوي و ضلع شامل کړی شوی دي، او نیم قبایلی سیمې د نوي سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي کړې ده. اعتزاز ګورایا بیګا په کوټه کې خبري غونډې ته ویل دا کس حافظ نواز نومیده چې د سند ټټې اوسیدونکی وو. هلته چارواکي وایي چې په هغه برید کې د وژل شوی شمیر 150 تر رسیدل دی. تیره جمعه په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګي برید کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم وژل شوی وو. د همدې پیښې په غبرګون نن په کوټه کې کار بندیز دی، او چارواکو د جمعې لمانځه پر مهال د سختو امنیتي اقداماتو ویلی دی. پرون ماښام د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې حکومت به د مستونګ په برید کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته 15 لکه روپۍ ورکوي. دا رپورټ واوري.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایا تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حافظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی، چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی وو. اعتزاز ګورایا زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت د پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسېدو ځای ورکړی و بلکې تر جلسې پورې هم رسولی و، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیول سوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دي د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشۍ کولو هیڅ انتظام نه و. هر څوک چې به راتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېناستی. ځانمرګی کس په څلورم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوی. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي ګورایا وویل چې د پیش د ځای څخه د ځانمرګي لاس میندل سوی و، د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل سوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا سوه. بل پلو ته د مستوم د پیش د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاور څخه و کوټې ته راغلې وه او په مستوم کې د پیش په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته و لاور ته ستنه سوې ده، خو تر دمګړی پورې د پیش په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستوم په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګي برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپله وینا پیل کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پیښور هایکورټ د احتساب قومي ادارې ته امر کړی دی چې د پیښور د چټک ترانسپورت نظام بی آر ټي پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. هایکورټ پرون په فیصله کې ویلي دي چې د دې پروژې ټیکه هغې کمپنۍ ته ورکړل شوې چې په نورو صوبو کې تر بندیز لاندې ده. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او ویلي دي چې له بشپړېدو سره به یې د پیښور ترانسپورټي نظام خورا ښه شي، خو کارپوهان وایي تېر حکومت په بیړه پر دې پروژې کار وکړ نو ځکه یې نتیجه نه ده ورکړې. ګلایاز تفصیل راکوي.
پیښور هایکورټ د پیښور بس ریپیډ ترانزیت کوریډور یعنی بی آر ټی منصوبه یو ناقابل اعتماد او نااعتباره ګرځولي او ویلي دي چې د دې تحقیقات به د قومي احتساب اداره کوي. هایکورټ اووه میاشتې مخکې متعلقه چارواکو ته په دې منصوبه د کار جاري ساتلو او په دې کې د شوو کارونو د راپور جمع کولو ویلي وو. عدالت د زیارت په ورځ خپله تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې له ټولو خواوو دلایلو اورېدو وروسته داسې لګي چې د دې معاملې په اړه نور تحقیقات له نایب ادارې وکړل شي. په دې فیصله کې ویل شوي چې بی آر ټی منصوبه هغه کمپنۍ ته ورکړل شوې چې په نورو صوبو کې په تور فهرست کې شامل ده او باید دا پروژه په جون میاشت کې مکمل شوې وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوي چې د یادې پروژې ټول لګښت 9.5 ارب روپیو خو وروسته د 8.5 ارب روپو نه هم زیاتې ته ورسېدو. د دې ترڅنګ د صوبې نورو پروژو پیسې هم په بی آر ټي پروژې کې شامل کړل شوې. په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې باید د دې تحقیقات وشي.
یقیناً څوک نه څوک د چا نه چا نه تجربه کاری او د چا کمی به په هغه به مخې له راځي، نو هغې نه په کار دی چې د دې خبرې سنا څه سزا میلو شي چې اویا ارب روپۍ چې یو ډېر لوی اماؤنټ دی هغه د هغوی غلطې منصوبه بندۍ له وجې چې کوم دی په کامیابۍ سره سرته ونه رسېږي او څه خاص د هغې فایده ونه شوه. دا چې نن عدالت کوم حکم کړی دی نو دې ته خو موږ خوشبین یو چې کېدای شي چې د آینده به څوغر پروجیکټ شروع کړي به د دې خبرو بیا خیال ساتي.
د تحریک انصاف پخوانی حکومت دعوه کوله چې دا پروژه به له نورو مختلف یادابه د پیښور ښار اوسیدونکو لپاره د سفر کولو یو ښه سهولت وي، خو خبریال محمود جان بابر وایي چې پخوانی حکومت نا تجربه کار وو.
د تجربې نه علاوه د دې ډېر ارمان و چې دوی خلکو ته یو داسې خپل پروجیکټ وښیي چې دوی وایي چې د دوی حکومت ډېر کامیاب و، خو په هغې کې دوی نه کار خراب شو. دوی چې دا کار ډېر په منډه کې شروع کړو نو هغې سره د دوی نه دا غلطیانې وشوې چې دوی په ښه طریقې سره د هغې لپاره منصوبه بندي ونه کړه، نو دوی دا هم ویلي وو چې دا به ډېر په کمو پیسو باندې جوړېږي، هغې کې هم دوی کامیاب نه شو.
پیښور هایکورټ احتساب ادارې ته امر ورکړی چې د دې پروژې تحقیقات مکمل کړي او په راتلونکې اورېدنه کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. عدالت د دې مقدمې اورېدنه د سپتمبر 40 منټې پورې ځنډولې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړه
پلسنی مو بجو
تان دهلی
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو هارون باچا هنری غړی نن درته نخ پرو پراتلون کې سات کې زکه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې انتخابات روان دي او د انتخاباتو په ترڅ کې موږ ځانګړي لړۍ لرو د باسونو له بیلابیلو سیمو له امیدوارانو سره د هغوی د پلانونو په اړه او کیمپینونو په اړه خبرې کوو. نو نن په راتلونکي غړی کې تاسو د کوزي او منځنۍ کورمې له امیدوارانو سره باس په تکراری توګه باندې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې په شوې غونډه کې هیڅ ډله ترهګره نه ده بلل شوې. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل همدا لامل دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پر نړیوال کچ هلې ځلې مهمې دي. د جولای پر دویمه په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان جګړه او هلته تاوتریخوالی ناروا بلل شوی و. شنونکي وایي پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډه پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وینا وا پاکستان د تیری ایوی اوګدی مودې راهسې دا دریز لري چې افغانستان حکومت د خبرو اترو لار خپل کړی زکه چې د تیر ولسو کلونو راهسې په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر اوسه امن را نغلې. د نوموړي وینا وا چې په روانه میاشت کې په سعودي عرب کې شوې د عالمانو په کانفرنس کې هم دا غوښتنه وشوه چې دوه ډلې د مذاکرات لار خپل کړی. پدغه اعلامیه کې څوک تر هغه نه دی ګرځولې شوی خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وجنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې ترڅنګه په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي او د ټولو ښکېلو خواو غوښتنه شوی چې جګړه دې ودروي د خپلو ورونو ترمنځ د سولې وکړي او خبرو اترو د لارې دې خپل ټولې شخړې هوارې کړي. د جولای په 11مه په سعودي عرب کې د دیش اسلامی هیوادونو یو سلولس دینی عالمانو د خپل دو ورځنی غونډې په پایا کې په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز دی ومني او له جګړې د لاس واخلي او مذاکراتو ته دی حاضر شي. خو خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي سعودي عرب کانفرنس نه علاوه په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې شوې د عالمانو په کانفرنس کې هم د مذاکراتو خبره شوې او افغان حکومت هم مذاکراتو ته آماده دی. نو بیا پاکستان او ځینې نورو ګاونډي ملکونو لپکار دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي.
پاکستان په افغانستان کې خپل فعال رول ولري او التغه دا باورم ختمي دي شي په دې اعتماد دي ختمي دي شي. پاکستان خپل نظر دا چې دا اوس د بیا وازي سي مواري نه ده، دا یو مشترک سي مداري ده او چا چې طالبان سره تعلقات وي رابطې وي باید یې مخې ته راشي. دا څو دته پیدا شوی دي لیکن بیا هم پاکستان په دې بنیاد باندې د خپل رول نه او کردار نه افغانستان په مسله کې په سولې کې شاته کې دي نشي، ځکه چې ډېر خلک په دغه د پاکستان پر دریز باندې هغه سره اتفاق نه کوي. پاکستان له باید چې
دی وروستیو کې یو وار بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی شوی دی خو طالبانو لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ویل شوی.
د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي داسې نه ښکاري چې واشنگټن دی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په ارزونه کې لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون خبرې اعلان ته کړې. دی وایي امریکا د پاکستان له لوري مثبتې نښې لیدلې دي خو ورڅخه غواړي چې د یاغیانو ضد لا زیات اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي اعلان کړې وه او رویټرز خبری ایجنټس د جولای پر 10مه خبر ورکړی چې واشنگټن د دې ستراتیژۍ ارزونه کوي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
رویټرز خبری ایجنټس د جولای پر 10مه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالی خبره یو کال وروسته لغوه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف ووټل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته دا یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه وښودل چې دا به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه په افغانستان کې تر نامعلومه وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لورې مثبتې نښتې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې یې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
له مشال رادیو څخه مو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې کولای شي چې تاسو سره د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړي. ځلې سندرې به هم درته در خبرو او له تاسو څخه به ستاسو خبرونه هم اورو. نو د خبرونو اوریدو لپاره یو لیار دا ده چې تاسو راته پیغام ولیکئ، تبصره راته ولیکئ پر فیسبوک باندې، هلته به زول ولما دا ستاسو خبرونه بل ټول سره شریک کړو. بل لارې دا ده چې ټلیفون راته کولای شي او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شي. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نشمیرې له سان سره ولیکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او زنو کسانو راته پیغامونه لیکلي دي. طاهر شاه صاحب د خیبر له ملاګورو څخه لیکلي دي چې بل ورځ موږ شیر برج کې د ماربلو یا د مرمرو کارخانه کې ډیمپر لاري د برښنا له تار سره ولګېده چې په موقع باندې دوه مزدوران مړه شو. دا بل مزدور چې ژوبل وو اسلام آباد ته وړل شوی و، دا هم اوس ویلې راته ټلیفون وشو چې هغه کس هم په حق رسېدلی دی. ضیاءالدین ارمانی افغان لیکلی دی چې دا څو ورځې کېږي چې بیرمل ولسوالۍ ته د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کېږي. صحیح دی. ای بی محمد منګل لیکلی دی چې درې ورځې ښکلی باران کېږي. دا خبر نه دی. ښه منګل صاحب، میوند پکتیاوال علیشیر ولسوالۍ خوست کې وایي زموږ یو مخور او مشر ملک په حق رسېدلی دی. سید ضیاءالدین ارمانی بل خبر هم را لېږلی دی چې په بنو کې خلک د انتخاباتو تیاریو باندې لګیا دي او موږ د وزیرستان څخه وی راغلي خلک ور ناست یو، وی ډېر زیات خلک دي. موږ غواړو چې خپل سیمې کې دا ووټونه واچو ځکه چې 1300 کسان دی یادی موږ یو نو غواړو چې دا په خپل سیمه کې ووټ واچو ځکه چې په بنو کې نشو کولای. د دمساز مروت په غږ سندره درته نشروم. مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. شاعر عبدالنواز خاطر بیا عید نواز خاطر ته دغه ته ضیاء الدین ارمانی ته لیکلی دي چې زموږ د شمالي وزیرستان تحصیل شوال او تحصیل د تخیل خلک ډیر افغانستان برمل او خوست کې دي، نو د شوال په تحصیل کې هم ووټ کم دی د خلکو او د کاندیدان وغیرہ چې دي دی باندې ډیر زیات اثر پریوزي. شاولی کاکړ لیکي ل سیف الله کلا څخه وینن په سیف الله کلا کې د جمعیت علماء اسلام فی یو جلسه کیدونکې ده. جلسې ته به مشران او د صوبایي او د قامی اسمبلی د څوکیو لپاره امیدواران ویناګانې کوي. وی د امنیت لپاره په گورنمنت اف سی او د حکومت لخوا اف سی او لیویز ځواک سرتیری ځای پر ځای شوی دی. شاعر نعیم الله لیکي چې نن نوید ډنډ ته د ای این پی پخوانی ایم پی اے پیر حیدر ور روان دی. وی موږ هرکلی ته ورځو. شاکر الله جان له هرنایي څخه لیکي چې دلته د انتخاباتي هلې ځلې روان دي او کاندیدان چې دي یا نوماندان خلکو ته دعوتونه ورکوي او وعدې ورسره کوي او دا هم ویلې داسې داوی او یې هم کړی دي چې کور په کور به خلکو ته نوکری ورکوي. متحده مجلس عمل کاندید دی وی ولاړ دی، عوامي نشل ګوند دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، پاکستان تحریک انصاف دی، د بلوچستان ملي عوامي پارټۍ دی او د پښتون نور چې دی آزاد د پښتونخوا ملي او ملګون څخه بیل شوی ځوان سید مزمل شاه چې د آزاد حیثیت کې ولاړ دی. شاکر بیٹنی له ایف آر لکی مروت علی کری دی چې دلته ځوانان مړ کېږي هیڅ خبر نه وي، وایي خلک ټوپکونه راخلي او خلک وژني، وایي پرون تانه تانی تجوړې علاقې خواجه خیل کې ولس کلن د لسم کلاس زده کوونکی عبدالرحمن بیګنا په ډزو وژل شوی دی. اسرار وزیر لیکي چې پرون بنو تحصیل ډومیل کې د تحریک انصاف امیدوار زاهد الله خان لویا جلسه کړې ده. یوسف لیکي، یوسف خان له سیف الله کلا څخه دی، وایي چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتی ګوند جلسه وه په کلا سیف الله کې پرون. سعید عبدالله نظر شینواری هیڅ شی نه دی رالیږلی، مننه له سلامه. محبت خان محبت هم د کلا سیف الله د نننۍ جلسې په باره کې راته لیکلی دي. فیض محمد مخلص لیکي چې د پکتیکا سروبي څخه دلته څو ورځې بارانونه روان دي، دا خبر نه دی مخلص صاحب. حمید الله عمران خیل پچپنج پای کې وي د الیکشن تیاریاں روان دي، وي د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ټول وي خپل زیار باسي. سمدا او قادر ولی شباب لیکلی دی جانی خیر ولسوالی د کوټکی کلی څخه، وی خبر داده چې کوم امتحانات چې د مکتبونو روان و هغه سبا خلاصیږي. سمدا دا هم خبر نه دی. ښه، د خیال ګل په غږ باندې غزل اورو، بیا زه وروسته راځم.
Oh,
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او لتا څخه تاسو د سیمې خبرونه تر لاسه کوو. یو کس را سره د ستړي مشه.
وعلیکم سلام.
په خیر راغلی صاحب. نوم مراته خو یو سیمه
دا د برمن من سوالی لمن نه خبره کوم.
د لمن نه څوک خبره کوي؟ نامه دې څه ده؟
رحمان وزیر.
رحمان وزیر صاحب، هلته به ووټ اچولو څه سهولت جوړ شوی دی که نه؟
هلته د ووټ اچولو څه سهولت نه دی جوړ شوی. مونږ د وزیرستان مهاجرین نشته، یاره باندې د ګلمحسن بارډر باندې د انګور اډې یاره باندې بالکل نشته، څه سهولت نشته.
غلام خان بارډر خو کلاو شوی دی که نه؟ خو کار کوي
او داسې کلاو شوی دی، ترانزیت ته خلک کلاو شوی دی، نه د متاثرین ته نه دی کلاو شوی.
صحیح. نو تاسو تنگی هلته؟
هلته مونږ اوس ډېر تنگ یو، په دا چې ډېر غریبانان خلک دلته اوسېږي، خو نشته یاره نه خلوسېږي، نشته چې دا سهولت جوړ شوی وای چې دا یاره ته خلوصه وای. نیس پل ګاډي تېرې ډکیم کاډ یې غوڼ، پل ګاډي تېرې ویسوري، پل ګاډي تېرې تامي، نشته دا اوټ شولای وای. خو چې دا خبر دې در کړی وای د چارواکو ته چې نشته دا یار خلوصه وای.
صحیح دی، چارواکو ته ستاسو غږ ورسېد. ښه وزیر صاحب،
بل داس دو چې دا دلته نشته بونډرۍ د افغانستان غر ولي کتر ولي دا خبر ورکه.
څوک یې راولي؟
پاکستان چارواچ.
پاکستان چی شي راولي؟ هغه خوانه توغندي رئیس دي، ډزې مزې کړې دي.
توغندي دلته راولي، دلته لارې ته پاله اسمه وتاوي تنګا، دلته توغندي بدلاوي، ډېرو خلک پکې زخمیان شو، دا عوام خلک.
ښه، او دا څوره ورځې وشوې ده دي؟
بس دا دا یو تا کیږي چې دا ته هم بیراول.
ښه، صحیح دی. مننه، خوشاله اوسې وزیر صاحب چې معلومات تر سره شریک کړ. آباد اوسې، خدای په امان. در سره خبر هم شریک کړ او خپل ستونزه یې هم راته بیان کړه. ګل محمد لیکلی دی د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ مقبل مرکز څخه، وی خبر دا دی چې دوه لوبې مو ګټلې دي. د چیشي لوبې ګټلې دي، هغه هم نه دی بیان کړی، خو لس زر روپۍ مو وی ګټلې دي. وی سخت خوشحالی ورته، بس وګرځئ دا لس زر روپۍ ټولې مصرف کوي. پرنس نګیال بیټنۍ له ټانک نصران څخه لیکي چې تازه خبر دا دی چې زموږ په علاقه کې دوه ورځې مخکې یو تنکی ځوان انعام الله یو کس وژلی دی. وجه یې دا ده چې د دښمنانو سره رشته وه. صحیح دی. یو کس را سره دی، ستړي مشي. ستړي مشي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم.
څنګه پامیر صاحب؟ خیر.
په خیر راغلی صاحب. نوم راته وخی او سیمه هم.
صاحب احمد جان خبرې کوم، کاسی پلانه.
احمد جان څوک؟
احمد جان.
خ احمد جان، نن خو ستاسو جلسه ده هلته که نه؟ د پښتونخوا د جمعیت علما اسلام فی.
او جلسه ده دوې ورځې مخکې د نظریاتي جلسه وه. الفهم صاحب
صحیح،
دلته دوه کسان چوډي ول مړه شول، دا خبر څه شکاوې؟
دا کله جلسې په وخت باندې؟
او دوې ورځې مخکې د نظریاتي جلسه وه.
د چا ټوډي وهلې دي؟
د جلوس والا ټوډي را روانه، دوه کسان یې وویل په روډ باندې.
ښه، په غلطۍ کې وهلي دي؟ قصدن یې نه دي ویلي وهلي؟
غلطی د خلکو ول پر روډ باندې ولیاړ ول جلوس ته ولیاړ ول جلوس ته روان موټران وو ته ولیاړ موټران ته کتل هغه وویل نه
نو بیا څه وشو دا مړه شوي دي دا دواړه کسان
او دا دواړه مړه شو دا دواړه مړه شو
صحیح او نننی جلسی د پارس انتظامات شوی دی التا دغه امنیتی سرتیری ځای په ځای دی کنه
او د نننی جلسی د پارم انتظامات روان دي په لویان د جمعیت علماء اسلام په ډیل روان شي په جسن جوش کې روان دي اوس د سنه د شروع سوي جلسه باندې خوشو کړی
سامد خوشاله وسی احمد جان سي خدای پامان د شفیع سار په غږ باندې احمد جان صاحب او د ټولو ملګرو ته دا غزل نشو نو شفیع سار په غږ مو غزل اوریده دنیا یوسف زئی له سوات لیکي چې سوات کې خلکو احتجاج کړی دی او د احتجاج نن ځکه کړی دی چې ډاکترانو یو مریض ته ویلی دی چې شخصي علاج دی وکړي وی بل خبر دا دی چې درې ورځې مخکې د سوات په سیند کې سیند دوه کسان لا وکړي چې پکې پرونی مړی وی ومندل شو او هسپتال ته وړل شوی دی ای بی محمد اللہ منگل لکھ دی چې کابل کے غازی امان اللہ خان سیالیو کے نن سپین غر بازان او بند امیر لوبڈل سره مخامخی سمدا او نور کسانو هم را تبصری لکھ دی خو زیاتر اچ دی هغه دغه نه دی د خبرونه نه دي زره خو په کې قتی او غزلونه هم را لګری دي دا کې دې شی به ورته په راتلون کې په چې کوم غړی د خبري او سندریاغي کې ورته ولولم. تاسو کولای شئ اوریدونکو چې لمغ سره د غزلې شیرونه او دا شین په خبري او سندري خبرونه کې شریک کړي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې هڅه کوي چې یوازې را سره د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریکوي. په دې کې ځینې خلکو راته داسې خبرونه هم لیکلي دي چې هغه پخواني وو، څو ورځې مخکینی خبرونه وو د شمالي وزیرستان نو، او ورسره لیکلي وو چې پرون دا کار شوی دی، نو داسې مه لیکئ چې پرون شوی دی، سمه دقیقه ورځ یې لیکئ. غزاله جاوید چې دا د دې په غږ باندې سندره اورو، بیا راځو. مشال راډیو ته غوږیږئ، د غزالی جاوید په غږ مو سندره اوریده. اوس ترته د ماستر رحیم ګل په غږ باندې سندره نشرو.
چیس پوگ میں بانتا رخی بمتا رخی سپوگ میں بم تارا خیلے ونے بم تارا خیلے ونے بم تارا خیلے